سلامونه او ستړي مسي وخت د ماسوشن درې بجې سوي نن د جمعې ورځ د 2014 میلادي کال د مارچ 10 نیټه ده د مشالېډو په یو بلګړي کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو بلوچستان په اړه رپورټونه او څېړنې درته لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په پای کې درته اونیز پروګرام پام کوو وړاندې کوو خو په پیل کې به ملیحه مرزاده د دې وخت خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم ټټول اول پامو کړې د خبرونو سرټکو ته نن په کوټه کې په پنجاب او سند کې د پښتنو د مبینه زوریدو او افغانستان سره د پولې تړل کې دوه خلاف هړتال دی د پاکستان پوزمشر وایي د رد الفساد په نوم عملیات ته کوم خاص نسل پر ضد نه بلکې د ترګرو خلاف دي او امریکایي پوز وایي شام ته 1400 اضافي سرتیري لیږلي دي تفصیل نن د بلوچستان په مرکز کوټه کې په پنجاب او سند صوبو کې د پښتنو د مبینه زوریدو او له افغانستان سره د پولې تړلو پر ضد په مکمله توګه هړتال دی دا کاربندي عوامي نشګون لخوا اعلان شوی دا هړتال سربیره د صوبې په مختلفو سیمو کې احتجاجي مظاهرې هم شوې دي د عوامي نشګون صوبای مشر اصغر اچکزی نن مشال ریډیو ته په دې اړه ویل
حکومت پنجاب یا حکومت پاکستان دی یو نوې طرز خپل لکه د دهشتګردي چې ټول پښتانه کی ټول پښتانه ټول افغانان دهشتګردان وي نو یو خو هغه څوک دی چې په دې کار کې انوال دی هغه هر څوک دی د دهشتګرد مذهب نه یو معلوم د دهشتګرد قوم نه یو معلوم
د پنجاب حکومت دا تورونه رد کړی دی بلخو د پاکستان پوزمشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی د رد الفساد په نوم عملیات د کوم خاص نسل فرقې یا ډلې پر ضد نه بلکې د ترهګرو او ترهګرې پر ضد دی د پوز اما اړیکو دفتر آی ایس پی آر تیر ماښام په خپور کړي بیان کې ویلي چې دا خبره جنرال باجوا د پوز د کور کمانډرانو په پرونی غونډه کې کړې ده سموده مخکې په پنجاب کې په امنیتي او حکومتي ادارو تور پورې شو چې هلته د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په نوم پښتانه ځورول کېږي بیان وایي د پوز مشر غونډې ته په ډیورنډ کرخه په پړاونو کې د خاردار سیم لګولو افغان کډوالو ستنولو او د عدلي پولیسو او مدرسو په ګډون په تعلیمي نظام کې د اصلاحاتو په اړه معلومات ورکړل دا خیبر پختونخوا د سوداګرانو خونې مشر له پاکستانه غوښتنه کړې چې د ډیورنډ پر کرخه تړلې لارې د خلاصي کړي حاجی محمد افضل تیر مازیګر مشال ریډیو تویل د لارو تړلو کاروبارونه غیزمن کړي یو بل سوداګر زاهد شینواری وای د لارو تړل د پاکستان سوداګران زیات ځکه تاواني کوي چې په دواړه خیصه تجارت کې 95% شیان له پاکستان نه ځي
پینځه فیصده مونږ الو نو پینځه نوي فیصده ورته مونږ د دېنه صحیح نه خرڅو او بل دا چې دا پوله بندول چې دا د دې مسلې حل نه دی حیرانتیا خبره دا ده چې یو کس چې تنه غواړي چې پاکستان ته راشي نو ویزه مو ورکوله صرف او صرف زموږ د پښتنو تاجرانو او د دې خلکو نقصان دی
په عین وخت کې ډاکټر خان طارق هم د لارو بندولو پر ضد مظاهره کړې ده بل خو د پاکستان بارنو چارو وزارت ویان تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د لارو لتړلو سره اقتصادي تاوان کې خو امنیت یې د هیواد ترجیح ده خبرونه د مشال ریډیو ناورې روسي دولتي رسنۍ وایي ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان او دغه روسي سیال ولادمیر پوتین په ماسکو کې په خپل نننۍ لیدنه کې پراخه او تفصیلي ایجنډا لري تاسو انټرفاکس خبري ایجنسونه وایي د دواړو مشانو په ایجنډا کې د شام او عراق شخړې اقتصادي ستونزې او د ترهګرۍ خلاف جګړه شامل دي رپورټونه وایي د دسمبر په 19 په ترکی کې د روسي سفیر اندري کارلوف وژنې په پلټنو به هم خبرې کیږي اردغان په داسې مهال روس ته په سفر دی چې د نیټو له متحدینو او له اروپایي ټولنې سره کړکېچ زیات شوی دی د روسي ولسمشر ویان دیمتري پیشکوف تېره ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل د اردغان او پوتین د خبرو ایجنډا چې څومره کېدی شي مفصله به وي د زیاته کړه چې دا تر بحراني حالت وروسته د دواړو هیوادونو د اړیکو بیا عادي کولو بهیر دی امریکایي ځواکونه وایي په شام کې خواوشه 1400 اضافي سرتیري د لنډې مودې لپاره ځای پر ځای کړي دي چې له اسلامي دولت ډلې نه د رقه ښار نیولو لپاره د جګړې تیاری ونیسي اسلامي دولت ډله رقه خپل مرکز بولي په شام او عراق کې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې ضد ائتلاف ویان جان دوریان تیره ورځ وویل دا سرتیري په درنو وسلو سنبالي خو د جګړې د لومړۍ کرښې رول به نه لري د ویل دا پر هغو 500 امریکایي سرتیرو سرباري دي چې ورلمخه په شام کې دي نن په نیپال کې په یو ټرافیکی پیخه کې لږ تر لږه 25 کسان مړ شوي دي او په لسګونو نور ژوبل دي. دغه پیخه هغه وخت وشوه کله چې د مسافرو یو بس په یو غریزه سیمه کې سیند ته پرېوتو. د سرخر کټمنډو نه د 2.5 کیلومتره په فاصله د جرارکوټ نومي ضلع پولیسو ویل چې د ډرایور له کنټروله بس بهر ووتو او لاندې سیند ته پرېوتو. ډی پی ای خبري ایجنسې او پولیس چارواکي له خولې وایي چې د څلورو ناروغانو علاج په ځایي هسپتال کې روان دي او باقي پاتې زخمیان نږدې خارګوټي کې روغتون ته وړل شوي دي. د قزاقستان بارنو چارو وزارت وایي د روانې میاشتې پر 14 او 15 د شام د سولې خبرو بل پړاو کوربتوب کوي. تېره ورځ وزارت په یو بیان کې وویل په استانه کې کېدونکو خبرو کې به د شامي ولسمشر بشار الاسد د ملاتړو هیوادونو روس او ایران او د سنی یغیانو د ډلو ملګري ترکی پلاوی ګډون کوي. بیان وایي د ملګرو ملتونو امریکا او اردن ډیپلوماټان هم خبرو ته وربلل شوي دي. د وزارت بیان زیاتوي ځامن هیوادونه هیله مند دي چې شامي حکومت او د وسلوال اپوزیشن ډلې به هم د خپلو پلاویو ګډون تایید کړي. امریکا وایي روانه میاشت د 18 هیوادونو بارنو چارو وزیرانو او لوړ پوړو مشرانو د غونډې کوربتوب کوي چې پکې به د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړې خبرې کیږي. د امریکا بارنو چارو وزارت 13 ورځ په بیان کې ویل د غونډه د روانه میاشتې پر 22 په واشنگټن کې کیږي چې د 2014 کال په دسمبر کې د اسلامي دولت ډلې ضد د امریکا په مشرۍ د جوړ ائتلاف لومړی بشپړ کانفرنس به وي. او د جنوبی کوریا آئینی عدالت مؤاخذه شوی ولسمشر پارک گن های په رسمي توګه لخپل څوکۍ لري کړی ده. پر هغې د درغلو تورونه او چې لامل هیواد له ګډوډي سره مخامخ شو. د مارچ 10 د عدالتي فیصلې معنی دا کېدی شي چې پارک گن له جنایي عدالتي کاروایی سره مخامخ شي. د پخواني پوځي استبدادي مشر د غلور د جنوبی کوریا لومړی جمهوري ولسمشر ده چې لخپل څوکۍ نه لري کړل شوه. پارک په 2012 کال کې انتخابات ګټلی وو. دا تر دې مهال د مشال یو خبرونه اوس ته کرن صوبه یو د موسم حال له سراج ظهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ غستل کیږي او په 1.6 روپۍ سلويخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.28 روپۍ 50 پیسې او په 1.29 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 1.11 روپۍ او په 1.11 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 80 پیسې او په 29 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 10 پیسې او په 23 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني په یورو په 55 پیسې او په یورو په 50 پیسې. او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 کم نه کم و. بنو کې 21 او 8 او په کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 3 منفی ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه مو لملیحا مرزاده واوریدل. د موسم او کرنسی حال درته سراج زهیر درکړ. په روانه غړی کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. عوامی نیشنل ګوند نن په پنجاب او سندھ کې د رد الفساد په نوم عملیات کې له ادا سره سم د پښتنو ځورونو پر ضد هړتال او مظاهره کړې ده. د دې ګوند صوبای مشر اصغر اڅکزی وایي
د دهشتګرد مذهب نه یو معلوم، قوم نه یو معلوم، په سونو یو کړو باندې په کامو کې وو، په منصوره وو، د پنجاب په یو یو شهر کې د دې مرکزونه دي.
د قبایلی سیمو پارلمان استازي وایي ویر لري چې د مارچ په 15 شروع کېدونکي سرچمیرنه کې به د فاټا خلک سم رېجستر نشي.
پولیس څنګه یې ما نو خلکو خپل پټه حکومت شناختی کارت کې ویلو علي لیکلي دي. زه د ورغزو هم په شناختی کارت کې غوا ورغزه نه دي.
په دومنی مایکا درته پام کواونی ز خبرونه وړاندې کوو.
السلام علیکم ګران متخمنو په انبار وړو ناستو اوریدونکو. ګورګین مرچکه ګروم جنده بلکې اوس خو چنجن هم ورته ویلای شي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو لمشال ریډیو سره اوسه. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، عوامي نیشنل ګوند نن د کوټې په ګډون د بلوچستان په پښتانه سیمه کې هړتال او مظاهره کړې دي. د ګوند په وینا احتجاج په پنجاب او سندھ کې د پښتنو پر ضد د هغو صوبو د حکومتونو د اقداماتو پر ضد کوي. پښتانه وایي چې د پنجاب حکومت دوی د ترګري په نوم نیسي او ځوروي، خو د پنجاب حکومت او د پاکستان فوج وایي د رد الفساد په نوم عملیات د یوې فرقې، قام یا مذهب پر ضد نه بلکې د ترګرو په خلاف روان دي. په دې اړه دا یو پترین رپورټ اورو.
د عوامي نېشنل ګوند تر اهتمام لاندې نن په کوټه کې په بشپړ توګه کار بندیز دی. دغه ډول د صوبې په پښتني ولسوالیو کې تجاجي مظاهرې هم سوي دي. دغه کار بندیز په پنجاب او سند ایالاتو کې د پښتنو او افغانانو د نیول ترڅنګ د افغانستان سره د تورخم او چمن د پولې د بندولو په ضد دی. په دې ترڅ کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر اڅکزي او مشال ریډیو ته وویل،
حکومت پنجاب یا حکومت پاکستان د یو نوی طرز خپل لکه د دهشتګردي ټول پښتانه کی ټول پښتانه ټول افغانان دهشتګردان وي. نو یو خو هغه څوک دی چې په دې کار کې انوالو دي، هغه هر څوک دی، د دهشتګرد مذهب نه یو معلوم، د دهشتګرد قوم نه یو معلوم، او که په دې هیستری کې چیرې موږ ولاړ سو نو ټول دنیا ته ټول نړۍ ته د دې معلومات ستر چې د دهشتګردي مرکزونه چیرې دي. په سوونو یو کړو باندې دا ټیم په کامو کې وو، په منصوره وو، د پنجاب په یو یو ښار کې چې د دې مرکزونه دي تربیتونه کیږي.
د افغانستان سره د چمن او تورخم د لارې د سرحدي پولې د تړلو په اړه شاغلی اڅکزی زیاته کړه،
که تورخم دی که د چمن بارډر دی، دا د تیرو کزه دا وایم چې د سلو کالو نه دی بند سوی. دلته چې د دې مخکې نور څوک حکمرانانو دا بارډر یې نه دی بند کړی، او بیا د ډیورنډ په معاهده کې د ایزمنت رایټس په نامه یو شک موجود دی چې دې بارډرانو ته پراته په اته لس کیلومیټره کې که آخواته دي که دې خواته دي، د دې خلکو په تګ او پراتګ هېڅ قسم بندیز نشته. د دې دپاره هېڅ قسم د ډاکومنټ ضرورت نشته، د پاسپورټ او د شناختي کارډ او د تذکرې او د یو سو یو د بل څه. لیکن ما درته وویل د پښتنو سره یو ناولده روایه شروع سوله. یو خواته دا ټیم ترو آوټ نړۍ موږ د دهشتګردي زیات متاثره کوم موږ یو، د دهشتګردۍ په اړه کې خوښ شوي خلک موږ یو، او زموږ پر وینه چې بیا څه راغلي دي په هغه کې موږ ته یوه حصه نه ده رسېدلې.
نوموړي غوښتنه وکړه چې حکومت دې سمدلاسه په سند او پنجاب ایالتو کې د پښتنو او افغانانو د نیولو او ځورولو لړۍ بنده کړي. دغه ډول حکومت دی د افغانستان سره د خبرو د لارې خپلې ستونزې اوارې کړي، او پوله دي د پښتنو په مخ د تجارت او تګ راتګ لپاره سمدلاسه پرانستي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
پاکستان وایي د تورخم او چمن لارې د امنیتي ګواښونو له کبله بیا تړلي دي چې د وسوالو د تګ راتګ مخنیوی وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبریالان ته وویل، د لارو له تړلو سره اقتصادي تاوان کېږي، خو له وسوالو بریدونو څخه د ولس ساتل د دولت ذمهواري ده. خو چلونکي وایي د ډیورنډ پر کرښه لارې تړل د ناامنیو مخنیوی نشي کولای. رفعت انجم معلومات راکوي.
د زیارت پروس د معمول خبري غونډې پر مهال د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفي ذکریا وویل چې د وسلوالو ډلو لخوا په پاکستان کې د ترهګرۍ کولو دړکې په باقاعده توګه ملو شوي، او دغه ډلو په پاکستان کې د بیلابیلو پیښو ذمهواري هم قبول کړې دي.
د پاکستان افغانستان پولې د امنیتي صورتحال له وجې بند کړې شوې ده. دا خبره هم مهمه ده چې د سره به په معاشي توګه نقصان کیږي، خو د پولې بلې غاړې نه چې کومې حمله کیږي د هغې نه خپل ولس ساتل او د ملک امن لومړی ترجیح ده. مینجمنٹ خکول د ټولو مهم دی چې دا شان د پولی دواړو خوتا په تر هغره او د وسلوالو په تګ را تک قابو مونده شي. د سلوجه چې د دواړو هیوادونو پولیس ځپلې کیږي.
نفیس ذکریا زیاده کړه چې د پولیس ساتنې نظام یا بارډر مینجمنٹ د دواړو خوا اولس او د هیوادونو په ګټه دی. د سل لپاره چې وخت په وخت د افغان حکومت سره د پاکستان خبرې روانې وي. خود د سیمیزو چارو کارپو او خبريال طاهر خان وای چې په دواړو هیوادونو کې تر هغره مخنیوي حل پولی بندول نه دي، او نه په یو بل د تورو لګولو او د یو بل پر ضد بیانونو ورکولو وخت دی، بلکې دواړو هیوادونو لبا په یو میز کې ناستل وی.
دواړو غاړو ته دونه خلک وجل کیږي، عام خلک وجل کیږي، نو بیانونه بیا معاملات ورپسې نور خرابوي. چې کله الزامونه شروع شي دواړو غاړو نه، نو بیا غ اعتماد هغې ته بیا نقصان رسی، بیا خلک یو بل سره کینی نه. ښه به دا وي چې دواړه هیوادونه یو بل سره کینی او د خپل اندېښنو ته هغې ته پام ورکړي، هغې ته توجه ورکړي، او په یو مثبته توګه باندې د هغې حل ذکر وباسي چې پاکستان او افغانستان دا وخت ډېر زیات یو مشکل سره مخامخ دی.
طاهر خان زیاته کړه چې اوسني حالاتو کې یو ځل بیا د افغانستان سولي عمل روانول پکار دی، او دې لپاره د خپل منځي اتفاق ضرورت دی. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا د سوداګری خونی یا چیمبر اف کامرس مشر له پاکستان او افغانستان غوښتي چې تړلې لارې دي بیا پرانیزي. حاجی محمد افضل تیر مازدیګر مشال ډټول د لارو تړلو له کبله د دواړو خواو کاروباریان هر ورځ د کروڑونو روپیو تاوان کوي. نوموړي دا خبره تر هغې وروسته کړې چې پاکستان تر دوه ورځو وروسته د تورخم او چمن لاره بیا وتړله. کاروباران وایي د لارو تړلو له کبله زیات تاوان پاکستان ته رسېږي. ګلایاس دا موضوع څېړلې ده.
د خیبر پختونخوا د سوداګری خونی یعنی چمبر اف کامرس مشر حاجی محمد افضل وای چې له افغانستان سره ناسا په پولی تړلو لوجې د صوبی اقتصاد ته ډیر زیات زیان رسیدلې او ځینې کارخانی بندي شوې دي او دوړ خوته په سلګونو ټرکونو کې مالونه خراب شوې دي. د نوموړي په خبره پولی تړلو لوجې د پیښور سبزی منډي ګړو منډي او نورو صنعتي مرکزونو کې کاروبار په ټپه ولاړ دی. حاجی محمد افضل زیاته کړه
پاکستان حکومت مشران مہربانی کی جو مشترکہ ملجور کی دہشت گردی کے خلاف بزنس کمیونٹی طرف نہ جو حکومتوں کا ہر قسم تعاون کی جانب تھی.
بلخوا په حیدرآباد کې صنعتکار زاهد شینواری وای چې افغانستان سره له مخکنه تجارت مخ په خطر روان وو. په 2010 کال کې دواړه خزه تجارت 2.5 ارب ډالر وو، خو په 2016 کال کې دا 1.5 ارب ډالر ته راټیټ شو او اوس د یو اندازې تر مخه 1 ارب ډالر ته راغورځېدل دي. د دې په خبره د پولی تړلو له وجې زیات زیان پاکستان ته رسیدل دي. د زیاته کړه
لکه چې یو خو افغانستان سره دوه طرفه تجارت چې دی کې زمونږ ایکسپورت ډیر زیات دی، زمونږ ته سامان ډیر خرڅو الو ته ډیر لګ کنه، نو هغه کې 15% مونږ الو نو 15% ورته مونږ د دې نه سینه خرڅو. او بل دا چې دا پوله بندول چې دا د دې مسلې حل نه دی. بل حیرانتیا خبره دا ده چې یو کس چې تنه غواړي چې پاکستان ته راشي نو ویزه مو ورکوله، صرف او صرف زمونږ د پښتنو بیا د خیبر پښتونخوا تاجرانو او د دې خلکو نقصان دی او د دې ملک نقصان هم دی.
زاهد شینواری وای چې د خیبر پښتونخوا تجارت زیاتره انحصار په افغانستان دی او په دې هر څه کې تر ټولو زیات خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو ته زیان رسیدلې دي. د خیبر ایجنسی د باډي بازار یو تاجر ایاز خان وای چې افغانستان ته هر ورځ اوریجی وړه فروټ کینو دالونه او سبزیان زی، خو د پولی تړلو له وجې دغه ټول خوراکي توکي خراب شوې دي.
کراچۍ پورې د هغه پورې د پاکستان او د افغانستان دواړو توان راوړل دي کې و د کاربونو روپو د کروڑونو د کاربونو روپو د روزانه روزانه چې کم حساب درومي نو د 10 نیو چې د ټول نقد روپې التا ورکی وغه هغه کې دلته پنغد باندې د ماوان وي. څه خبر منډي دا لا د لاهور د لا د کراچۍ دا هغه پټه په ولاړه ده او هغه ټول خلک داسې په ټینشن کې دي کڅو دلته مال اخلي کنه په پاکستان کې نشي خرڅولای او هغه ته مشکل دي، هغه سره مشکل سره مخ دي، نو هغه سره مو تړلې دو چې سونه توان د هغه کې د نه زمونږ کېږي کنه.
د خیبر پښتونخوا د تاجرانو او سوداګرانو په خبره افغانستان سره پولی تړل اوږد مهاله زیان هم لري او هغه ځکه چې افغان تاجرانو خپل ځان لپاره متبادل لار هم لټولې ده. د دوی په خبره افغان تاجران اوس له ایران او هند نه هغه سامانونه اخلي چې په خوای له پاکستان وړل او د دې ټول نقصان پاکستان ته رسیږي.
د ګلایز رپورت موردی د پاکستان د شماریتو ادارې مشر آصف باجوا وایي چې د روان میاشتې په 15 نیټه شروع کېدونکې سرشمیرنه کې به د قبایلي سیمو بې کورسو خلکو د شمیرلو لپاره اقدامات کوي او هیله لري چې دغه بې کورسوي خلک به هم وشمیرل سي. خو بلخوا د قبایلي سیمو پارلمان غړو بیا وینا ده چې دوی سره د اندېښنه ده چې په سرشمیرنه کې شایي د قبایلي سیمې خلک سم ونه شمیرل سي. دا چې نور تفصیل څه دی سراج زهیر ته به وښتو.
لمشال ریډیو سره خبرو کې د شماریاتو ادارې یو افسر حبیب الله خټک وویل که څه هم وفاقي حکومت دوی ته ویلي وو چې د تیر کال د 1 دسمبر نه وروسته به د قبایلو د بیکوري حیثیت نوي پاتې، خو د دغه باوجود هم دوی د قبایلو د شمیرنې لپاره یو نظام جوړ کړی.
دینه چې دا شمارنې په ټایم باندې دینه مونږ ټی ان آی سی تپوس کوو، دې سی ان آی سی نمبر مونږ راکړي، اغه نمبر نه پاس بیا مونږ ګورو چې د دې پرمننت اډرس څه لیکل دي، چوالی وزیرستان لیکل دي کې نو لیکل دی کنه، هغه بیا رستو دا ډیټا پروسیسینګ سټیج کې بارستو خپل علاقې ته بیا راوالو دا ټول.
د دې ترڅنګ د اورګزون د کامیې سملی غړي ډاکټر غازی ګلاب جمال مشال ریډیو ته ویل چې دوی په دې سرشمیرن نه اندېښنې لري او د دسر نورو د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو هم په دې اړه په اسمبلی کې आवाज پورته کړي.
مو دې را بالکل نیو مطمئن دي، مو اتک کال نه حکومت دې گزار غلیو ویلوتا اتک کال کې دلته حکومت دې پولیس شناختی
ریکارڈ کې څنګه تیروال سړی ایجنسی له سړی وګوري غا اکدم د نکی به پیسې ورکا نه کولای د نه دغه خوند واخستل نه غو په وجه خلکو حکومت د خپل شناختی کارډونه بدل کړو چې ویله مو پولیس څنګه ایمان غو خلکو خپل پته حکومت د شناختی کارډ کې کوز وطن علا ضلع علا لیکلی دي نیم نه زیات خلکو خو ضلع پته لیکلی دي نه غا که اوس ویم یی څه زه د ورغزو هم په شناختی کارډ کې غا ورغزه نه دي
د پاکستان د شماریا تو د ادارې مشر آصف باجوا ویلی چې په پاکستان کې با سرشمیرنې په دوو پړاوونو کې کیږي چې د 15 مارچ نه به تر د مئی تر اخیره پورې روانې وي. یاد دې وي داین مطابق هر لس کال پس سرشمیرنه کول وی او اخیری سرشمیرنه په کال 1998 کې شوی او په دغه سرشمیرنه کې د پاکستان ټول آبادی 2,50,00,000 خودل شوی وا. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د غړو شمیر 1,000 او 1,000 چې په کې 22 ښځې دي. د یو غیر سرکاري ادارې لخوا په خبر شوي رپورټ کې ویل شوي چې د صوبایي اسمبلی غونډه کې د سړو په نسبت د ښځو د حاضرۍ شرح زیاته ده. نور تفسیر به له پېښور خالد خان راکړي.
دا فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک فافین لخوا دا پختونخوا اسمبلی د زنانو غړو کارکردګي په حق لا جوړ دغه دستور کې دا صوبایي اسمبلی مرستیال سپیکر ډاکټر مهرتاج روغانی وویل چې دا تیر حکومتونو په نسبت موجوده حکومت زنانو ته د پرمختګ او نور کارونو لپاره پوره پوره پنګور کوي. دا پاپین لخوا پور شوی دغه راپور کې ویل شوی دی چې پښتونخوا اسمبلی کې د سړو په نسبت د زنانو د حاضرې شرح زیاته ده او دغه شان ځینې د ارزښت وړ بیلونه یا قانون سازی هم زنانو د اړخه شوی ده. په دې مهال د پښتونخوا د تعلیم پخوانی وزیر او د زنانو د حقوقو لپاره کارکوونکي مسرت قدیم وویل باید چې زنانه پارلیمنټیرین د زنانو او په خصوصي توګه کلیوالي زنانو لپاره زیات کار وکړي.
چې کلم زنانه پارلیمنټیرین یا ډیسیژن میکرز وي نو هغه له پکار دي چې د هغه زیات نالج وي، د هغه دي زیات لکه سکلفل وي او هغه سره چې کم دي نو هغه سره د پاغه ایشو باندې د ټولو نه زیات د ډاټا موجود وي.
د غشان د کامی وطن پاټه میرمن میراج همایون مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي سیاسي ګوندونه دي په عام چوکو هم زنانو ته ټیکټونه ورکړي او په اسمبلی کې د زنانو د محسوس چوکې دي هم زیات شي.
پولیټیکل پارټیز د باوند کریټ شي چې هغه باندې پابندو لګي چې هغه داسې سټونه چې کوم هغه دوی ورته وینبل وای چې هغه باندې ګټل شي څوک نو هغه کې بخزل لس پرسنٹ ټیکټونه هغه ته ملاویږي پوره نه منل خو پینځه وا او منل.
دا پاکستان تحریک انصاف میرمن عائشہ نعیم اول چې دا تیر حکومتونو په نسبت د دوی حکومت زنانو ته ټول هغه مراد او پنګ ورکوي کوم چې د نارینه ایم پی ایس د پاره دی.
کتا سو ګورینو دا مخکوم دا فیمل پارلیمنٹیرین زو په ګورنمنت کې نو دا ځل چې مطلب دی ګورنمنت سو فیمل له اختیار ورکړي دی یا څنګه فاندز ورکړي زما په خیال یو ګورنمنت دا دغه نه
خو بیا د عوامی نیشنل پارټی یاسمین پیر محمد خان اول چې زنانو سره په صوبایي اسمبلی کې هم امتیازي سلوک کیږي او دوی ته هیڅ قسم سکیم یا د پرمختګ پنګه نشي ورکولې.
زه خو بالکل مطمئنه نیم ځکه چې دی حکومت مخکې دا ویلو چې موږ ته سکیمونه راکې یو ځل سکیمونه زما کړی دي باقی دا دوه کال اوشو دری دی کو دو کال چی بی دی لمای بالکل سکیمونه می ورکړی دی یو کار زمانه لیکړی زه خود دې نه بالکل مطمئن نه نیم.
قاضی محل دا خیبر پختونخوا اسمبلی زنانه غړتا د هغوی د کارکردګي په بنیاد تعریفي جایزه هم ورکړی شوې. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د کبالی سیمو ځینې ښځې او پوهانې وایي په اصلاحاتو کې د اف سي آر پر ځای د رواج قانون عمل کول ناسم کار دی. دوی تیر ماښام له مشر ریډیو سره په خبرو کې وویل اندېښنه لري چې رواج قانون به هم د ښځو په ژوندانه کې بدلون را نه وستای سي. دوی وویل پخوا هم د جرګې او رواج له لارې په سو فیصلو کې ښځو ته تحفظ نه ورکړل سوی. خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي استازي حاجي شاجګل اپریدي وینا ده دوی د ښځو د حقوقو خوندیتوب هڅې کوي. ملیحه میرزاده تفصیل راکوي.
د کورمی ایجنسی نوری نصیر چې په پیښور کې د سیاسي علومو استاد ده وایي چې په رواج اکټ کې وضاحت نشته او په اړه یو روښانه تصویر نه دی وړاندې شوی. هغه زیاتوي
قاضي خو پوه شو چې هغه به ډیسټریکټ سیشن جج وي یا به لا اکسپرت په وی فدرل ګورنمنت به اپوینټ کوي. خو دلته موږ دا نه پوهېږو چې قاضي به چې کومه کونسل آف الډرز یا جرګه جوړوي پنځو شپږو کسانو نو هغه به څنګه سپیشلسټ وي. او دلته دی وایي چې رواج په مطابق به فیصلې کوي. چې رواج هغه زړه طریقه ده چې کوم باندې تا دشمنی سنبھالے رواج کی خدا میں چیتا پر ننواتے بندی خپل لورم ورکولش لکتا پر رواج کی خدا ہمشتا چیتا تا مرگو نکڑی نتا پر بدل کی لور ورکولش دا سی خود دیر رواجو ندی اس دی پریکٹس سے سر بسکی غاق سر بسکی سوری سر بسکی
که یوی خواتا نورین نصیر دا کبالی سیمو رواجو نا غیر انسانی او مترو کبولی نو بلخوا دا کبالی خور نمی تنظیم دا رگزو ایجنسی استازی ناشین جمال وای چه دا رواج سر سم فیصلی خزوتا تحفظ نشی ورکولی
رنگی اف سی آر کی دا خز لفظ نشتا اغه تحفظ نشتا سیم ٹو سیم ریفارمز کی دا وومن ورڈ نشتا رواج کی تا جرگا روا دے کا نور بچ روا دے اواز خون نہ کلیئر کی چ مور رواج ریگولیشن چ شی دے کز صحافیان نہ تپوس کوما کلاج نہ اغه خپل اندی کی کشمکش شکار دی رواج کے فرض کا جرگا روالی ماتا نو جرگا خو ال ریڈی دا مین ڈومینیٹڈ یو شی دے کسپیری جسٹس دے خو خز خور کے اختیار نشتا کنا جرگا خو ماتا غا پروٹیکشن آسیم نہ رکھئی خز خو تا جرگے کی ماتا نہ کینے تو خو ماتا قاضی
په خبر ایجنسی کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکی ناهید افریدی وای په قبایلي سیمو کې اکثره رواجونه د ښځو خلاف دي نو هغې ته قانوني شکل نه دی ورکول پکار.
موږ د افسیار د خاتمې لپاره هلې ځلې کړې وې او موږ دا غوښتل چې هلته کې سم قانون راشي چې هلته کې د ښځو کوم رواجونه دي که نه چې هغې لاندې موږ وخت تېرو هغه رواجونو د خلاف لکه زموږ سره پروټکشن نه وو. موږ د هلې ځلې دې له خاطره کړې چې هلته کې پراپر قانون راشي او دا جرګې او دا سیستم او دا هر څه نه زموږ هغه شي نو هغې دوی اوس دوباره مکه شی خونه نیول بدل ورکو نو لکه هغه شی خو دوی دوباره په موږ لګیا امپوز کوي.
خو د قبایلي سیمې خیبر نه منتخب د پارلمان غړی شاجی ګل افریدی وای د رواج اکټ پر ځای د یو بل قانون عملي کولو لپاره د ټولو ګوندونو په حمایت هلې ځلې روانې دي چې ورسره به زنانه د نارینه په شان حقونه حاصل کړي او په رواج اکټ باندې به اندېښنې لرې شي.
هغه ته سره یقین دهانی ورکوم چې ان شاء الله تعالی زنانو ته حق ملو شي او ورسره به هغه ته د نمائندګۍ هم ملو شي. څلور زنانه به قومي اسمبلی ته راځي او صوبایي اسمبلی ته راځي. موږ دا فیصله کړې ده چې کله د آئینی امینمنت ټیبل شي نو موږ به دا رواج اک بدلوو چې کوم زموږ د خیبر پختونخوا صوبي یو قانون پاس کړی دی چې هغه ته وایي ډی آر سی ډسپیوټ ریزولوشن کونسل. همدغه شی به موږ به اکسټینډ کوو فاټا ته هم د رواج اک په ځای باندې.
د پاکستان وفاقی کابینه د مارچ په دویمه په اصولي توګه د فاټا اصلاحاتو منظوري ورکړې وه چې پکې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې په مرحله واره توګه د زم کولو تر څنګ د اف سی آر پر ځای د رواج اکټ نافذولو فیصله کړې وه.
ملیحه مرزاده وه د پاکستان بهرنی چارو وزارت وایي په سعودي عرب کې د پولیسو په لاس د نرښځیو د نیولو پر هغوی د تشدد او بیا یې د وژنې خبرونه ناسم دي. نفیس زکریا ترماس پرشین په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل یو نرښځی د زړه حملې له کبله مړ شوی دی. خو د نرښځیو د حقونو مبارز قمر نسیم وایي اوس هم د ریاض په یوه زندان کې پنځه نرښځیان بندیان دي. محمد عمران معلومات راکوي.
د پنځمبه په ورځ د معمول خبري غونډې ته د وینا پر مهال د خارجي دفتر ویان نفیس زکریا ویل چې په سعودي عرب کې د ځايي قانون د ماتولو په تور یو شمیر کسان نیولې شوی وو چې پکې دوه نرخزیان هم شامل وو خو اوس په دغه نیول شو کې زیاتره خوشی کړې شوې دي.
دوی
دوه نه بلکې یو نرخزه مړ شوې دي. د هغه مرګ د کوم تشدد د لارې نه دی شوی بلکې د هغه په طبي راپور یعنی میډیکل رپورت کې ویل شوی چې زړه بند شوی وو. بل دا چې دغه تن د وړاندې نه هم د دې رنز مریض وو.
The history of some heart-related problem.
د عربی ژبې یوې خبری وی پانی سبق د فروری پر شپږویشتمه دا خبر خپور کړو چې په ریاض کې پنځه دیرش داسې پاکستانی نارینه نیول شوي چې د زنانو جامې اچولې وي او ځان له محفل جوړ کړی وو. د دې خبر خپرېدو وروسته په بیلابیل رسنیو دا خبرونه هم راغلي وو چې په دغه پنځه دیرش کسانو کې دوه د پولیسو د تشدد له کبله مړه شوي. ولې په سرکاري توګه د پاکستان یا سعودي حکومتونو لخوا د دې خبرې پخلی نه و شوی. په پېښور کې د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکوونکی قمر نسیم وایي چې اوس هم پنځه نرخزي د ریاض په عزیز یا جیل کې بندي دیوان دی او هغوی ته بیلابیل جرمانی اورول شوی دی. د مړ شوی نرخزی په اړه قمر نسیم زیاته کړه چې د هغه مړی به د خالی په ورځ پاکستان ته راځي او د هغې وروسته به قتل کیږي چې په اصل کې د وژنې وجه سوا. خو تر دې دمه چې د دوی په سعودي عرب کې میشت خواجه سرا او سره خبرې شوی دي نو هغوی وایي چې په دغه مړ شوی تن تشدد شوی دی.
کم موجودہ صورت حال دے آئی جاؤ کس چکن دے آگاہ کسٹڈی کے لگارے چم مرشرے دے اور چی دادا کم ڈیتھ سرٹیفکیٹ دے نو اگر بارے بارے ہم نکل دی چی دادا جڑے اترے دلے دے اور دا مرشرے دے جڑے اترے دو کاسی نو دی نکلی چی ہارٹ اٹیک کرا گلے دے یا کارڈیک فیل لیا گا گلے دے سب وجہ دا حراست نہ پس پک کسٹڈی کے مرشرے دے دا ترو سب دا باڈی نہ دارا رسے دلے دا ہفتے پرس دا باڈی پاکستان ترا رسے گی اور اس دل کا منگ سر دل دا سے ذریعہ نشتا چھ منگ اوائی ہو چھ پاگا بانے تشدد شوے دے یا تشدد نہ دے شوے
بلڑختہ رائٹرز خبری ادارے دا مارچ پرشپگم انیٹا لیکلیو چی دا سعودی عرب دا کورنے و چارو وزارت دا پولیس و پولقہ کی دا کم نرخزی دا وجنے یا دا تشدد خبرو نرد کردی دی او ویلی دی چھ پینزہ دیش کسان نیولے شویو چھ پکی یو شپیتا کلن تن دا زلد دورے لکبلا پروختون کی ساور کردی
او سم درے نمی بجے شوی دی ملی حامر ساتا با دا خبرو نولنڈے سنان دکڑی
نن د بلوچستان په مرکز کوټه کې په پنجاب او سند صوبو کې د پښتنو د مبینه زوریدو او افغانستان سره د پولې تړل کېدو خلاف په مکمل توګه هړتال دی. دا کاربندي زوامی نشغون لخوا اعلان شو. د صوبې په مختلفو سیمو کې احتجاجي مظاهری هم شوې دي. پاکستان وایي د امنیتي ګواښونو له کبله د ډیورنډ په کرخه لارې تړلې دي. بلخوا د پاکستان پوځ مشر جنرل قمر باجوا ویلي د رد الفساد په نوم عملیات ته کوم خاص نسل فرقې یا ډلې پر ضد نه بلکې د ترهګرو او ترهګرۍ پر ضد دي. د پوځ عامه اړیکو دفتر تیر ماښام په خپور کړي بیان کې ویلي چې دا خبره جنرال باجوا د پوسټ د کور کمانډرانو په پرونی غونډه کې کړې ده. فینال کې د خیبر پښتونخوا سوداګران خونې له پاکستان نه غوښتنه کوي چې د ډیورن پر کرخه تړلې لارې دې خلاصې کړي. روسي دولتي رسنۍ وایي ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان او دغه روسي سیال ولادمیر پوتین په ماسکو کې په خپل نننۍ لیدنه کې پراخه او تفصیلي ایجنډا لري. تاسو انټرفیکس خبري اژانسونه وایي د دواړو مشرانو په ایجنډا کې د شام او عراق شخړې، اقتصادي ستونزې او د ترهګرۍ پر ضد جګړه شامل دي. امریکایي ځواکونه وایي په شام کې خواوشا 1400 اضافي سرتیري د لنډې مودې لپاره ځای پر ځای کړي دي چې له اسلامي دولت ډلې نه د رقه ښار نیولو لپاره د جګړې تیاری ونیسي. امریکا وایي روانه میاشت اته شپېته هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو او لوړپوړو مشرانو د غونډې کوربتوب کوي چې پکې به د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړې خبرې کیږي. د کازاکستان بارنو چارو وزارت وایي د روانې میاشتې په 14 او 15 د شام د سولې خبرو بل پړاو کوربتوب کوي. نن په نیپال کې په یو ټرافیکي پېښه کې لږ تر لږه 25 کسان مړه شوي دي او په لسګونو نور ژوبل دي. دا پېښه وخوشو کله چې د مسافرو یو بس په یو غرییزه سیمه کې سیند ته پرېوتو. او د جنوبي کوریا آئیني عدالت مؤاخذه شوي ولسمشر پارک کین های په رسمي توګه له خپلې څوکۍ لرې کړې ده. پر هغې د درغلو تورونه او چې له امله هېواد له ګډوډۍ سره مخامخ شو.
د خبرونو لنډیز ملیحا میرزاده درته وړاندې کړی. د پاکستان مطبوعاتو ته اوس رابعه اکرم خان کتنه کوي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پنجاب صوبه کې پښتنو سره په نامناسبه رویې د خیبر پښتونخوا او د پنجاب صوبې حکمرانانو ترمنځ بیانبازۍ کې د کموالي پسې د زیاتوالي عنصر غیر ضروري دی. ادارې وایي د خیبر پښتونخوا حکومت پنجاب کې پښتنو سره په نامناسبه رویې د هغې په کورونو چاپې او د نیولو سلسله بندولو په اړه د 10 ورځو خبرداری ورکړي او ویلي که پښتنو سره بدسلوکي بنده نه کړې شوه نو د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد به سپریم کورټ ته ځي. ادارې وړاندې لیکي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی مشرے کی یو جرګه چې پنجاب ته تللی و د پنجاب صوبې د قانون وزیر د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی دغه تک غیر قانوني ګرځولې. خو که وکتل شي د پاکستان هر وګړی د ملک هرې برخې ته تللی شي او کاروبار کولی شي. ادارې اخیره کې لیکي خبر دا وی چې د پنجاب صوبې قانون وزیر دی د پولیسو رویې پښتنو سره ښه کولو لپاره اقدامات اوچت کړي چې نسلي امتیاز خپور نشي. جمهور اسپاړه خپل ادارې کې لیکي د چهارشنبې په ورځ ښځو نړیوالې ورځ په موقع د نړۍ په شان پاکستان کې هم ښځو ته د سړو غوندې حقونه ورکولو او ورسره صنفي امتیاز ختمولو عهد وشو او د لړکي قومي اسمبلۍ او سینټ کې هم قراردادونه منظور کړي شول چې پکې د ښځو د حقونو د تحفظ لپاره په ملکي قوانینو د عمل درآمد غوښتنه وشوه. ادارې وایي خو که د عملي صورتحال جاج واخیستی شي نو ښځو ته هغه حقوق نه دي حاصل کوم چې ورکول پکار دي. ادارې په وینا د ملګرو ملتونو د یو رپورټ تر مخه چې ملکي سیاسی معاملاتو په خصوصي توګه په معیشت کې د خصو د برخې په حواله په نړۍ کې د پاکستان یو سل درې څلوېښتم نمبر دی. د خصو د میاشتې په بنیاد آمدنی د لس زرو نه زیاته نه ده، او د غیرت په نوم وژنه، په معمولي خبرې طلاق، تیزاب شیندلو پیښې، تښتولو او د جنسي تیرې پیښې د دې نه علاوه دي. اداریه وایي دا اعدادو شمار د صنفي امتیاز تریخ حقیقت ښایي. په ملکي قوانینو کې د ښځو د حقونو تحفظ ضمانت شته، خو عمل درآمد پرې نه کیږي. ضرورت دا دی چې نه صرف د ښځو آئینی او د معاشي حقونو قوانین مؤثره جوړ کړی شي، بلکې عمل درآمد دې پرې هم وکړی شي. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي، د یو سرکاري رپورټ تر مخه ملکي شاخوا 2.26 کروڑ ماشومان سکولونو ته نه ځي، چې پکې زیات شمېر د بلوچستان صوبې د ماشومانو دی او ورپسې د قبایلي سیمو ماشومان هم دي. ادارې وایي د ماهرینو مطابق په حقیقت کې سکولونو ته د نه تلونکو ماشومانو شمېر زیات دی. دغه سرکاري رپورټ کې دا دعوه هم شوي چې سکولونو کې د ماشومانو شمېر هم زیات شوی، خو د دې باوجود تعلیم په لړ کې صورتحال د اندېښنې وړ دی. د څه لپاره د تعلیم ایمرجنسي د نافذ کولو ضرورت دی. ادارې زیاتوي د سرکاري شمېرن تر مخه ملکې 21% د پرایمري سکولونو انتظام یوازې یو استاذ چلوي. ادارې آخري کې لیکي د تعلیم په لړ کې موجوده صورتحال نه صرف د افسوس وړ دی، بلکې دې کې د خبالي په ځای نور هم خرابوالی را روان دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشري حقوقو څار نړیوالې ادارې په کابل کې پر سردار محمد داود خان روغتون د برید غندنه کړې، وایي دا یو جنگي جنایت یا جرم دی. د برتانیې ټایمز ورځپاڼه لیکي اسلامي دولت یا داعش ډلې په هند کې لومړی برید کړی دی، او داسې ښکاري چې دا ډله په جنوبي ایشیا کې خپل فعالیتونه پراخول غواړي. نجیب عامر د دواړو مقالو له مهمو برخو سره.
د بشری حقوقو د سار اداره یا هیومن رائټس واچ په کابل کې د روسي تروریستي حمله په اړه په راپور کې لیکلي چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره تړاو لرونکي یوې ډلې د برید مسؤلیت قبول کړی دی. برید په سردار محمد داود خان روغتون وشو، کوم چې په پلازمینه کابل کې د ژوبلو افغان سرتیرو د درملنې مرکزی روغتون دی. هیومن رائټس واچ لیکي د بشریت نړیوال قانون یا په بل معنی د جنگونو قانون چې د افغانستان په شخړه کې هم تطبیقیږي، د دې خبرې اجازه نه ورکوي چې د زخمی سرتیرو په ګډون پر مریضانو او طبي عملې د دا ډول مرګونې بریدونه وشي. همدارنګه پر روغتونونو هم د برید جواز تر هغې نه پیدا کیږي چې وسلوالو ترې د جنگي اهدافو لپاره کار نه وي اخیستی. تر څنګه د ډاکټرانو په جامه کې پر خلکو بریدونه کول هم یو جنگي جرم دی. د بشری حقوقو د سار اداره وایي کله چې په جنگ کې ښکېلې ډلې د طبي مرکزونو د منځګړیتوب له منلو انکار وکړي، نو نه یوازې دا چې ډاکټران، نرسان او طبي عمله ترې اغېزمن کیږي، بلکې عام افغان وګړي هم ترې متاثره کیږي. دا ځکه چې کله روغتونونه پر بندېدو مجبور کړل شي، نو د ناروغو کسانو درملنه به څنګه کیږي؟ بل پلو ټایمز ورځپاڼه لیکي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په لومړي ځل په هند کې پر اورګاډي برید ترسره کړی دی. سیډون کویلی چې پر اورګاډي بامی برید لس مسافر ژوبل کړی دی، دا په هند کې د داعش لومړی کامیاب برید دی. پر اورګاډي برید د مادیا پردیش په کالا پیپل منډي سیمه کې شوی دی. د هندوستان امنیتي ادارې وایي دوی په دې اند دي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله د هغې ډلې سره په اړیکه کې وه چا چې پر اورګاډي برید ترسره کړی. هندي امنیتي چارواکو له برید وروسته ګڼ شمېر مشکوک کسان نیولي هم دي. تحقیقات کوونکي وایي په دې وروستیو څو میاشتو کې په هند کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ځینې واړه مرکزونه تباه کړل شوي هم دي، او پر اورګاډي برید غیر مسلکي ښکاري. خو له دې معلومیږي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډله په جنوبي ایشیا کې د خپل فعالیت د زیاتولو هڅه کوي. یو تن چې پر اورګاډي د برید تر شا د لاس لرلو شک پکې ده، د اتر پردیش په گاوند لکنو کې د پولیسو سره د جګړې پر مهال وژل شوی دی.
نجیب عامر. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په ماسکو کې سره ویني. دواړه مشران به د شام او عراق شخړې د اقتصاد او توانایي په برخه کې اړیکې او د ترګري پر ضد جګړې په اړه خبرې اترې کوي. د مشال لیډو د خبر مرکزی څانګې په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي. روسی دولتي رسنۍ وایي ترک ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه روسی سیال ولادمیر پوتین په مسکو کې په خپل نننۍ لیدنه کې پراخه او تفصیلي ایجنډا لري. تاس او انټرفیکس خبري اژانسونه وایي د دواړو مشرانو په ایجنډا کې د شام او عراق شخړې، اقتصادي ستونزې او د ترګري پر ضد جګړه شامل دي. اردوغان پر داسې مهال روسیې ته په سفر دی چې د ناټو له متحدینو او له اروپایي ټولنې سره کړکیچ زیات شوی دی. پر اردوغان تر هغه وروسته جرمن چارواکو نیوکې کړې وې چې نوموړي برلین د نازي اعمالو په ترسره کولو تورن کړی و.
نوموړي دا څرګندونې تر هغه وروسته کړې وې چې د جرمني په ځینو ښارونو کې د ترک حکومت د وزیرانو لخوا پلان سوي لاریونونه د جرمن چارواکو لخوا منسوخ کړل شول. د دې لاریونونو مقصد دا و چې په اروپا کې استوګن ترک وګړو کې د هغه ټول پښتني په اړه پوهاوی او ملاتړ پیدا کړل سي چې لمخې اردغان د لا زیات واک څښتن کېدلی سي. پر دې اقدام زیاتره لویدیځو هیوادونو نیوکه کړې او ویلي دي چې دا به ولسمشر ته ډېر زیات واک ورکړي. د روسي ولسمشر ویاند دیمیتری پیسکوف د پنځشنبه په ورځ په ماسکو کې خبر اعلان ته ویل د اردوغان او پوتین د خبرو ایجنډا چې څومره کېدای سي مفصله بوي. د زیاته کړې چې دا تر بحراني حالت وروسته د دواړو هیوادونو د اړیکو بیا د کولو بهیر دی. ترکیه او روسیه د شام په جګړه کې د یو بل د مخالف لور ملاتړ کوي او د دواړو هیوادونو اړیکې هغه وخت زیاتې ترنګلې سوې چې کله د 2015 کال په نومبر میاشت کې ترک جیټ الوتکو د شام له پولیس سره نږدې یو روسی جنگي الوتکه وغورځوله. ریپورټونه وایي په دې لیدنه کې به د 2016 کال د ډسمبر پر 19 نیټه په ترکیه کې د روسی سفیر اندری کارلوف د وژنې پر پلټونو هم خبرې کیږي.
احمد شاه عظمی وو. د اروپایي اتحادیې مشرانو د دومي دورې لپاره د اروپایي د شورا د مشر په توګه د ډونلډ ټاسک کومار رنا تایید کړی ده. د پولینډ پخوانی لومړی وزیر ډونلډ ټاسک په د هغه هیواد د حکومت له مخالفتونو سره سره د راتلونکي 1.5 میاشتو لپاره د اروپایي شورا مشري وکړي. فریبا ظاهر په دې اړه نور چوسی اثر.
د اروپای ټولنې مشرانو د پنځشنبه پر ورځ په برکسل کې د غونډې پر مهال د دوهمې دورې لپاره د اروپای شورا د مشر په توګه ډونالډ ټاسک ته رای ورکړه. له فرانسې څخه یوې ډیپلوماټیکې سرچینې ویلي چې د اروپای اتحادیې 28 غړو هیوادونو شغلي ټاسک ته رای ورکړه. ډونالډ ټاسک تر دې پریکړې وروسته د اروپای اتحادیې له مشرانو مننه وکړه.
Thank you for your trust in me, for your great support.
دوی مننه کوم چې پر ما مو باور وکړ او په دې غیر معمولی شرایطو کې مو زماملا تړ وکړ. خو تر هر څه وړاندې ستاسو د یووالي لښودل مننه کوم. تاسو پوهیږئ چې یووالي تل زما په شخصي او سیاسي ژوند کې ډیر مهم دی او زه واقعا پوهیږم چې دا څومره اهمیت لري. بل خو د پولند د بهرنیو چارو وزیر تر رای اخیستنې وړاندې ویلی و چې د پولند حکومت به د ټاسک د بیا نه ګمارل کېدو لپاره هر ډول هڅه وکړي. د اروپای ټولنې چارواکو ویلي د پولند اوسنی صدر اعظم بیتا زیدلو هڅه کړې چې د دې ټولنې نور مشران د ټاسک په اړه د پریکړې ځنډولو ته وهڅوي. د پولند پخوانی صدر اعظم ډونالډ ټاسک د دغه هیواد د حکومت لمیانه او مخالفینو سره نږدې اړیکې لري. له دې هڅو سره سره د مالټا صدر اعظم او د اروپای اتحادیې اوسنی مشر جوزف موسکات ویلي چې دغه رای اخیستنه سمدستي ترسره شوه او د اروپای ټولنې 28 غړو هیوادونو ټولو 50 کلن ټاسک ته رای ورکړه چې په دوی کې د پولند د حکومت یو نږدې متحد د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان هم وو. مسکات د دې سرمشریزي په څنډو کې خبري اعلان ته وویل دوی وای یو هیواد یا شایي څو هیوادونه د یوې پریکړې سره مخالفت ولري، خو یو هیواد نسی کولای د یوې پریکړې مخه ونیسي. دلته د نوماندۍ او هم د دې بهیر پر مخ وړلو لپاره ډېر ښکاره قوانین شته چې موږ ټول به یې تعقیبوو. د پولند د اوسنی صدر اعظم یو ویاند ویلي چې دا پریکړه د اروپای ټولنې د اتحاد په اړه پوښتنې راپورته کوي. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل تر غونډې د مخه ویلي و چې د ټاسک بیا ګمارنه به په دې اتحادیه کې د ثبات یو نښه وي. د هالند صدر اعظم مارک روت او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هم تر پریکړې وړاندې ټاسک دغه مشري ته یو مناسب کس بللی و.
فریبا ظاهر هوا. د امریکا د فوج یو لوړپوړی افسر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ډېرېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د فوج د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف وټل پرون د امریکا سینټ ته ویلي چې افغانستان د جګړې د اوسني په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره نورو ځواکونو ته ضرورت دی. دوی وایي د افغانستان لپاره پر یوې نوې ستراتیژي کار کوي. د رپورټ جزئیات په یو ځل بیا له فریبا ظاهر واورو.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکایي ځواکونو قمندان پرون خبرداري ورکړ چې امریکا په افغانستان کې د طالب وسلوالو د ماتولو لپاره نورو ځواکونو ته اړتیا لري. د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل پرون د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې دوی د افغانستان د جګړې په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره پر یوې نوې ستراتیژۍ کار کوي. جنرال ووتل وایي باور یې دا دی چې تازه دمې ځواکونه به په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت اغېز اغیز ډیر کړي.
دوی
وایي موږ د پرمختګ پر یوې ستراتیژۍ کار کوو. په دې اړه اوس مهال له دفاع وزیر سره بحثونه لرو. زه او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن خپل تر ټولو ښه وړاندیزونه دفاع وزیر ته ورکوو. موږ د پرمختګ په انتظار یو. زه باور یم چې په دې ستراتیژۍ کې به افغانستان ته د نورو تازه تم سرتیرو لیږل شامل وي، څو افغان ځواکونو ته د سلام مشورو او مرستې ماموریت لا نور اغیزمن کړي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي دغه هیواد په کورنۍ جګړې کې ښکیل نه دی، بلکې د دوی په خبره له نړیوال تروریزم سره مخامخ دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل هر هغه اقدام چې د تروریزم په وړاندې مبارزې او په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په برخه کې کیږي دوی یې هرکلی کوي. جنرال وزیری د افغان ځواکونو پر لا پیاوړي کېدو ټینګار وکړ او ویل
زمونږ پالیسي او زمونږ موضوع دا ده که په افغانستان کې جګړه د تروریزم سره ده. افغانستان قرباني دی، باید امریکا متحده ایالات د ناتو غړي هیوادونه او هغه هیوادونه چې د تروریزم نه رنج وړي دوی ټول باید افغانستان سره مرسته وکړي تر څو دا جګړه په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
امریکایي ځواکونه له شپاړسو کلونو راهیسې په افغانستان کې حضور لري او د افغانستان جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدمهاله بهرنۍ جګړه بلل سوې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن هم تیر میاشت افغانستان ته د نورو سرتیرو د اړتیا خبره کړې وه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تر اوسه د افغانستان د جګړې په اړه کومه مفصله ستراتیژي نه ده وړاندې کړې، خو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور د دوام ملاتړ کړی و. د ناتو ایتلاف د محل په افغانستان کې تباندی ادیار لزر پوځیان لري چې شاوخوا نیمایي امریکایي ځواکونه دي. د افغانستان ملي پوځ او پولیس د دغه هیواد د جګړو مشري په خپل کوي.
فریبا زایروا د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکات کې له لسو زراسي شته برا راځي. ځین وختونه کې دواړه هیوادونه د یو بل نه لري کېدو خاطر روان سي او بیا بازي داسې حالات رامنځته سي چې په کې دواړه هیوادونه یو بل ته ډیر نږدې سي. په دې ټولو وختونو کې پاکستان او امریکا ملګری هیوادونه ګڼل کېږي. په دې اړه تفصیل منور شاو وړاندې کوي.
د پاکستان سره د امریکا په تعلقاتو کې اکثر داسې وختونه راځي چې اهداف او ګټې یو بل ډېر مختلف ښکاری او په ځینو مسایلو کې اختلافات هم رامنځته شي، خو په عمومي توګه بیا بیا داسې شوي چې پکې د دواړو هیوادونو مفادات یو شي او نږدې اتحادیان جوړ شي. نېشنل انټرست مجلې په دې اړه یو مقاله خبره کړې وای زیاتره امریکایي چارواکي په دې نتیجه رسیدلي چې پاکستان یې له هیواد سره مخلص نه دی او د اتحادي هیواد په حیث چې تر امریکا ستوقعات لري په هغه کې اکثر ناکام وي، نو په کار دي چې مالی مرستې یې بند کړل شي. په دې لیکنه کې د 11 سپتمبر نیویارک ترهګر بریدونو وروسته حالاتو ته کتنه شوې، وایي چې له دغه پیښې وړاندې هم د امریکا او پاکستان تعلقات ډېر کړکېچن وو، خو له دې وروسته په افغانستان کې د القاعده او طالبانو پر ضد کاروایي لپاره د پاکستان ملګرتیا ضروری و، نو ځکه امریکا خپل ګیلې شاته کړې او د پاکستان سره تعلقاتو ته یې وده ورکړه. مجله لیکي چې امریکا پاکستان ته په بیلابیلو برخو کې مالی مرستې ورکوي او غواړي چې په دغه هیواد کې د تعلیم د لارې پرمختګ رامنځته شي، خو د پاکستان سیول حکومت د پوز لخوا اکثر د فشار لاندې وي او په دې ونتوانیږي چې نه یوازې دغه مرستې په خودل شوی او کارونه ولګوي، بلکې د امریکا سره کړې ژمنې هم سرته ورسوي. مجله په اخر کې امریکا ته ځنې وړاندیزونه کوي چې په آینده کې د پاکستان سره تعلقاتو کې ورته خاص پاملرنه وشي. اولنۍ دا چې که په جنوبی ایشیا کې هر ډول حالات رامنځته کیږي، نو د پاکستان د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د دغه هیواد هر جایزه ناجایزه مرسته دې نه کوي. دویم دا چې که پاکستان د نړیوال مالی فند قسطونو جمع کولو کې د مالی مشکلاتو سره مخ کیږي، نو ذمہواری دې نه اخلي. او دریم دا چې په کار دي پاکستان نور د مالی مرستو لپاره د چین امداد ته پریښودل شي.
منور شاو ملدی سره د مشالډو د دې غړي خبري برخه پای ته رسیږي. لښمن سره سم ونې خبرونه پام کوو وړاندې کوو جوړونکې دی امان الله نصر.
پام کوو
خبرونه او فریادونه
Thank you.
السلام علیکم ګرانو د غمونو په انبار لوړو ناستو اوریدونکو دا رادیو کمال دی او دا بل د غمونو برتن د فریادونو میچن تخلص غمجن ډیر ارمانجن بیا ګورګین مرچکه ګروم جن دی بلکې اوس خو چنجن هم ورته ویلای شي دومره چنجي د سپرلی په امرود کې نه وی لکه زما په دې 2 انچ زړګی کې چی دی څه توا غمونه چرته دي هو تم صحیح وای یوې خواته د سی پیکسن لري او بلې خواته د گرین بس او اورنج ټرین ویلنټاین ډیز نیو ایئر پټاخه غم چرته ده غم خو زمون په کورونو ډیر اچولې ده یوې خواته د بی اتفاقی تر برګلوی د جنگ او جګړو غمونه بلې خواته د مسافرۍ او خواري غمونه بلې خواته د ګیس بجلی د بلونو ګرمۍ او یخنۍ غمونه د غونډه ټیکس پرچې چوک په چوک د تلاشی غمونه د عشق او مشوکې په چکر کې د محبوبې او د غې د پلار او غبر رور غمونه او باقی چې څه خوشحالیانی پاتې وي هغه د ټي وي د غم لړلو ډرامو شمشوي چې هر ډرامه ولګي پاګ کې به جنکې جاړي امی مینه شادی نه کرنی ہے میری ساس بڑی ظالم ہے میرا سسر مجھے چھولے نہیں دیتا ہے میرا شوہر مجھے انڈے نہیں دیتا ہے او رشتیا هم چې د اردو د ډرامي او د پښتو فلمان انسانانو ګوري نو داسې معلومیږي چې د دې ټولې نړۍ ظلم زیاتې صرف پنجنو او خزو کې په نارینه اډو ظلم شوی نه دی حالانکه د بس په سر کې نارینه ناشته جیب کټ کېږي د نارینه په کور کې هم او بهر هم د نایی د کینچې او د کساب د چړې لاندې نارینه وي بلان نارینه جمع کوي په بارډر سمنګلینګ نارینه کوي په خیر کې ویلډینګ نارینه کوي په کور کې د بیګم او بهر د جانم ایزی لوډونه نارینه پوره کوي که خزه یې وایي خو ټیک او کدوی دریوي پیغورونه غیبتونه او کله کله خو سینډلونه هم د قسمت بیا هم وایي چې خزي مظلومه دي ګډبډیشن زنانه کوي او بدنامه دي نارینه او بیا چې ته د زنانه نوم والی نو وایي د دې سره خو اوه شیطانان دي های 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 زمون په ټولنه کې هر څوک هر څه کوي د شیطان په کاته کې اچوي ځکه نو نن مونږ سټوډیو ټینشن ته ګډبړې شند یو شیطان راغوښتې دي نو غوښ شي د دوو شیطانانو د ما مطلب دی د توتکی او مستر غونډک شیطان و سرنا
الکه شیطانا تو ولی دا انسانان تیر باسه
ای 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 تو تکو هغه وختونه لاړل چې ما با انسانان تیرستل نن سبا خو انسانان د دې تیرستلو په کاروبار کې بای برت پیش دی پیدا کیږي کنه
یو 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 دا څه وای بای برت پیچ دی
او کنه رومبه سبق خوپلار ورکوی دا تیرستلو کاکا راشی دروازه وټه کوی وای الکا پلار دی چرته ده یو نیم فوت ماشوم بوای دادی خوتل دی اسپتال تا الان که دادی پا کور ناسوی دا مزورو دال تا
تا پیگ دا مرا دا اوس دروغ دی
تا سعی وای تو تکو تاسو اوس په دومره لوی لوی دروغ و عادت شوی است چې دا ډول دروغ اډو دروغ درته معلومی گینا سرکار خرکار تا دروغ وای خرکار جمعدار تا دروغ وای بخوا با الکانو جینکی تیرستلی نن سبان جونو با یک وقت لدیار رس الکانو نا اولوگان بلکه آلوگان جور کری بی دکاندار دا گراک نا غوی جور کری بی دا میخی خوخی پسانده او ترخه تیل دا دالده پا بایا پا تیر کی
دا ټول استاسو شیطانانو لسبب کنه زمونږ انسانان خو ډیر ښه خلګو
هاي 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 تاسو خو ډیر ښه خلګی است په پاجامه لیکس کې خو زما د انشور کمپنۍ نمبر غلی و په کرکټ کې سټه بازی هم ما کړې و په ګریسو کې په کوړې زپه خوم په دالونو کې شګي هم زه میکس کوم د سی اس اس پر چبه هم ما اوټ کړې وی کنه
یو یو دا سړی سوای
سړی توبه 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 الله می دې سړی کوي نه سړی خو ټیکداران دي سړی خو سرکاری رشوت خور افسران دي سړی خو چای پانی والا پولیسان دي دو نمبر حکیمان دي درې نمبر ډاکټران دي کسٹم والا اکسایز والا رکشا والا ډرایوران دي
آخه د دې سیاست دانانو نوم دی ولی نه واخیستو
ولی په موږ دې د انسانانو خیال کړی دی چې نه د مشر عزت کوي او نه د استادانو درناوی
څه مطلب زه پوی نه شوم مشر استاد
په هغوی کې اکثره زموږ استادان دي که نه زه خپله د یو سیاسي لیډر نه د دروغو او تېرېستلو ټیوشن اخلم نن سبا
نو هغه په ټیویشن کې څه سبق درکوي
اول سبق خدا را کوي چې دروغ در اختیارنګ څنګه ویل کیږي ترګي په وخت ضرورت ته توتی رنګ څنګه بدلیږي د سترګو په څنګه استل کیږي او سترګي څنګه تک سپینې کیږي د سرای خلکو په سترګو کې خاورې څنګه اچول کیږي او د بازاري خلکو څخه اوټ څنګه اخیستل کیږي او بیا واسکټ او کوټ څنګه ترې استل کیږي کنه
ها نو دا چلونه نن سبا زمونږ دا دوه نمبره لیډران تاسو ته هم درخی
صرف دا چلونه نه راخوي بیبی رشوت څنګه اخیستل کیږي انشور کمپنۍ څنګه جوړیږي د بجلی میټر څنګه بندیږي د ګیس میټر څنګه ورو کیږي په اوبو کې پیس څنګه ګډیږي دوه نمبره دوایانې څنګه جوړیږي او بیا څنګه خرڅیږي او مریضان څنګه حلالیږي
نو دا ستاسو ټول کارونه خو انسانان کوي نن سبا نو تاسو څه کوئ
موږ استراحت کوو او کله کله وکالت کوو
وکالت څه مطلب
اس کی ټوپی اس کے سر اس کی ټوپی اس کے سر کنا
او مړا ته ویل څه غواړې
په پلاټونو قبضې کوم او د مفتو مزې کوم دا ویل غواړم کنا
په پلاټونو قبضې کوې
بس تاسو یو څلور انسانان می پارتنران دي دوی په پریدي پلاټ قبضه وکړي که د پلاټ مالک شریفی خو خیر خیریت او که هغه هم بدماش وي نو د هغه دپاره یا خو بل لوی بدماش پیدا کړو او که هغه نه وي نو قبضه خو ویده ما سره کیس یو وکیل ته په لاس ورکړو کیس ورسره شروع شي او کیس هم داسې کیس چې ګیس او ګریس دواړه ترې نه وباسو کنه
یو یو دا سړی څه وای مځکه د هغه کیس څنګه تاسو پکوئ
ایکسکیوز می توتکو کیس څه نه ورسره کوم کیس خو زما استادان کوي کنه
استادان ای دا بل استاد دی بیا څوک دی
کمال کوي ته دا ځینې وکیلان نه پیژنې په یو منټ کې د تور نه سپین د سپین نه تور د خواښې نه انګور د تربور نه ورور د نقدو نه پور د او د دوکان نه کور جوړ کې کنه
هو دا خو ته صحیح وای په یو منټ کې لخز خورا نه جوړ کړه
ته یقین وکړه توتکو زما د نیکه کوډو شیطان کور زما تره بدو شیطان قبضه کړی و بس هغه یې وکیل ته ورغلو کیس شروع شو نیکه مړ شو زما بابا کدو شیطان هغه کیس بیا شروع کړو هغه مړ شو او اوس زه هغه کیس چلوم کنه زما نیکه کوډو شیطان خو قاضي ته ژړلی و چې قاضي صاحب زموږ د شیطانانو ویزه د مځکې نه کینسل کړه چې د شونډو رنګه وکیلان شتې دلته نو زموږ د شیطانانو څه ضرورت پرې شو والوتو د هغه عدالت نه لاړو سیده کوی کافته
نو ګرانو د دوه نمبر وکیلانو او درې نمبر شیطانانو په مابین کې راګیرو پتیرو او خمیرو اوریدونکو د ډیر وخت پسته یو ځلی بیا سټوډیو ته راغلی دی حکیم بخمل نوی نسخی نوی ټوټکی او نوی مشورې راوړی دي نو راشئ چې د دوایانو حکمت ماجون قوت اریړای غنیمت او بکمې بغاوت نه پوره ګټه واخلو ژر زنګ راووئ کنې لاړې حکیم بخمل درنه
حاکم صاحب، حاکم صاحب، ام دا جب می بیخی کاکی، چپا وکم؟
های های های، ستاسو دا زنانه دا جبی لما سره یو علاج شته، او اغا دا چی کنچی روانم او دا جب غوطه در نپریکم.
ولی 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 ولی؟
ستاسو جب چی پا یو ساعت کی پینزه ساعت غیبت، پا دره ساعت کی شپک ساعت شکایت، او پا سلور ساعت کی اتا ساعت شرارت اونکی آرام نورزی. غوطه بای در نپریکم، وی نرهیگ بانس، نبجیگی بانسری، وی خسکم جهان پاک، هاو.
حاکم جانه، حاکم جانه، چی یو وعده بلوکم، داغه پسته یو بلوکم، بیا یو بلوکم، سنگه؟
نه، داغه پسته چی یو بل، او پاغه بل پسه بل بل را روان وی، داغوی روته، سکول، تربیت بسوکوی خانه خمیرا، پام کوا، پام کوا، پا باده که اضافه مکوا، پا ترقه که اضافه اوکا، سادگان دیر شول، عقلان پیدا که، بودگان دیر شول، انسانان پیدا که، سپایان دیر شول، جنرالان پیدا که، شیطانان دیر شول، علیمان پیدا که، هاو، پام کوا که.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.